میگیرد. در چین حادثات ترافیکی شدید زیاد است و وزارت نقلیات این کشور میگوید که مقررات جدی ترافیکی را برای محافظت مردم از حوادث ترافیکی روی دست گرفته است. در آغاز همین ماه در نتیجه سقوط یک بس از یک پل 13 نفر در ایالت چونقینگ چین کشته شدند. این بس به خاطر برخورد راننده با یک مسافر از جاده منحرف شد. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
یور بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. لکه څنګه چې د دې خبرونې په لومړي ساعت کې مو په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په باب خبرې وکړې، بیا هم همدې بحث ته دوام ورکوو. په وروستیو کې په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې دي، خصوصا وروسته له دې چې د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وټاکه او خلیلزاد له طالبانو سره مخامخ خبری وکړه او سیمته سفرونه وکړل. دا هلی زیات شوی او قوی شوی دي. هم دې باست دوام ورکو. نظر صاحب په دې خبرونه کې سربیره په دې چې درې میلمانه او مخ کې درلودل، یو بل میلمه هم لرو، هم داسې ده؟
بله، یا منتظر میهمان دیگر ما هستیم. ایواز دکتر نوی مستاق، دکتر اکرم خپلواک باید با ما باشند در قسمت دوم. و میهمان قبلی ما پوهان صاحب گلرحمان قاضی، رئیس شورای عالی شورای صلح و نجات افغانستان، و همچنان پوهان صاحب رحیم بیگ یعقوبی عضو شورای عالی صلح در استودیوی ما در کابل هستند. مجددا احترامات تقدیم است. همچنان همکار ما خبر دادند که دکتر صاحب اکرم خپلواک هم امیل عذب در خط تلفن با ما هستند و آقای دکتر فاروق اعظم یک چند لحظه با ما خواد بودند. خپلواک صاحب صدای ما را میشنوین، خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلامت باشی، نظر سب احترامات قبول کنن و تمام مهمانتون.
سب ما ور خطا شدیم که جایزه گرفتین، نخواد بیاین، ما را فراموش خواد کردین، در تلفنم حاضر نخواد. مدالتون مبارک باشه سب.
سلامت باشین، ما در خدمت هستیم.
کوروان خپلواک صاحب، زموږ بحث پدې ده چې په وروستیو کې چې کومې هلې ځلې پیل شوې دي، ورسره ډېر افغانان خوشبینه شوي دي سولې ته. تاسو هم خوشبینه یاست؟ تاسو هم داسې د سولې کوم څرک وینئ؟
تشکر سروان صاحب. هغه څه چې مخکې موږ بحث وکړی و چې د سولې موضوع خصوصا په افغانستان کې څلوېښت کلن ناورین، بیا وروسته اتلس کلن د معضلې د حل لپاره یوازنۍ د حل لاره ده، خو دا په یوه ورځ باندې نه راځي، بلکې د دې لپاره باید کافي کار وشي تر څو پورې چې ټول شرایط ورته آماده شي. او الحمدلله نن ویاړمه چې هغه څه چې موږ طرحه کړي وو، پلان کړي وو د سولې د راوستو لپاره کار کول، نن دې نتیجې ته رسیدلي دي ټولې خواوې، چې بالاخره هغه د فیصلې وخته ورسیږي او هغه ټول شرایط چې د سولې لپاره په کار وو د ټولو خواوو لپاره کاملا آمادګي موجوده ده، مګر اوسنۍ مرحله یې له ټولو نه حساسه او مهمه مرحله ده چې په څه ډول باندې دغه تعهد چې د سولې لپاره اوس موجود ده عملی سي او عملا د افغانستان خلک نتیجه وګوري او تحقق پیدا کړي.
بله صاحب، نظر صاحب مخته دي چې تاسو پوښتنه وکړئ. زه غواړم چې یو بله پوښتنه له میلمنو څخه وکړم. که پوهان صاحب قاضي ګلرحمن قاضي په دې اړه نظر څرګند کړي، سره له دې ټولو خوشبینو یو یوه ویره چې شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي، کار نشته، اقتصاد خراب دی، او بل له څلوېښت کاله څلور لسیزې خلک له ټوپک سره اشنا شوي دي. ډېر خلک له دې ټوپکه خوند اخلي، سي په وژي او په کلو کې او سیمو کې چې ګرځي ځان یو رقم ورته لوی ښکاري او قمندان ځان ورته ښکاري، له دې نه خوند اخلي او جنگ ته زمینه ډېره مساعده ده. یو شمېر خلک داسې اندېښنه لري چې که طالبان سوله هم وکړي، د یو بلې وسلوالې ډلې ایجاد ډېر اسانه دی، خصوصا چې ګاونډي هیوادونه یې هم ملاتړ وکړي. تاسو څه وایست؟
تشکر پر رابطه خدا حقایق کی شک نشته چې کار نشته خلق روزگار نه لري اقتصاد خراب دی او ټوپکم وشته ټولو سره شته یعنی زیاتره سره شته د یک شک نشته او خپل ټوپک دانه دغه د جنگ دی دا ټول خبرې صحیح دي او از باقی د دا چې چیرې سم مدیریت رامنځته شي بیا ټول شیان خپل په خپل د دې مدیریت په نظم کې راځي بیا ټوپک په خپل ټوپک خپل وړیل ته بیا شي نو دا یو حقیقت دی چې باید سړی ووایي کله چې طالبان راغله واکې په لاس کې ونیو یعنی باور وکړه چې سهار زه خپله په کابل کې وم په هغه شیبو کې سهار به چار څوک راجک شو چې دا زموږ ځایم خیرخانه کې دی هغه ته یو جر دی چې هر څوک به راجک شو لیدل به چې په جر کې ټوپک هم پراته دي تفنګچی او کلتوسونه هر څه پراته دي خلکو راایستلي دي ویرې هلته شو ولی نو منظور دا ده چې یو سم مدیریت رامنځته شي او واک
مدیریت نه منظور دا ده چې کله چا سره ټوپک او هغه سی وهل ټکول او هغه کارونه دي وشي
نه خبره دا ده چې ټوپک د چا سره ای او سم مدیریت رامنځته شي هغه نو ټوپک نشي ساتلی ما ویل چې دا ټوپک بیا وړي خپل هلته په جر کې گزاري چې دا زما دپاره اوس یو مصیبت دی ټوپک بیا څوک نشي ساتلی زما یو بل مثال هم په یاد دی د داود خان په وخت کې په یو کلي کې هغه چریا ډیر کم و د اوتومات چرایي په یو کور کې چې هغه اوتومات چرایي خو چا حکومت ته اطلاع ورکړې وه چې دی ماشیندار لري خپله والي د کابل ولسوال دا ټول پسې راغله او هغه کور یې تلاشي کوي ویلي دي چې بالاخره هم یو اوتومات چرایي دی نو کله چې مدیریتي حکومتي دا ټول شیان بیا مهار کیږي نوره بیا دا توانمندي د چا سره نشته چې جنګ وکیږي دا د یو دویمه خبره دا ده چې زمین نی د جنگ باید منځ وسی بیکاری د کار باید ورته پیدا شي اقتصاد د خلکو راند اقتصاد باید خشي بی اعتمادي د منځ تل اعتماد باید رامنځته شي کم تعلیمی د تعلیم په ساحت باید پراخه شي خاصتا چې خارجي مداخله دي چې په افغانستان کې هم تفرقه چې امنیابتی جنگونه جوړي د دې خارجي مداخلات مخنیوي ونسي دا ټول ایجابي د دې چې په افغانستان کې یو واقعي عادلانه سوله راشي واقعي عادلانه سوله هغه وخت کې افغانستان ته راتلی شي چې منګه د سولې لپاره یو پیاوړی سالس بالخير ولرو او دا غوي د واقعي سولې لپاره کار وکي او دغه سوله رامنځته شي چې په اول سر کې د یو ملي اجماع د طرفه هغه نه تنها تایید شي بلکې د هغه حمایت وکړي دویم هم بیا یو منطقوي اجماع رامنځته شي چې دا منطقوي اجماع د دې ملي تصامیم د افغانانو د دې پشتیبانی وکړي چې خارجي مداخلې هم خلاصې شي په داخل کې افغانانو لپاره کار او روزګار هم پیدا شي د خپل کور او د خپل مور نه جدا نشي مهاجرتو ته مجبور نشي چې بیرون مهاجر دي او د نور پلاس کې دي د دې وطن په ضد استفاده کوي هغه کوشش وشي چې زمینه ورته مساعده شي چې بیرته خپل وطن ته راشي
بله تشکر خب دکتر صاحب فاروق اعظم بخیرم که اگر آخرین گپایتان شما دارین بگوین یک یا ممی قاضی صاحب پوهان صاحب قاضی که گفتن بعض مسائل که دولت باید بکنه آیا امی طرف مقابل هم امی کارها را بکنه یا نکنه یعنی طرف طالب هم غیر از کشتن دیگه چیزها را اقدر پیش نمی کشن یعنی انتحاری را از او مردم می فهمه دیگر اوان باید الترنتیف مسائل بگن که اگر ما در قدرت بیاییم مثلا کار به مردم پیدا میکنیم مچم فابریکه جور میکنیم مچم او میکنیم فاکولته جور میکنیم او گپا را نمیگن اینا غیر ترم یک انتحاری و چند نفر کشته سیب اونا هم در این موضوع یک ریفورم کار دارن یا ندارن طرف طالب هم سیب
خبر خود سول ده خبر ده جیوی چه دا حکومت خپل اقتدار سپاری طالبان تا او طالبان حکومت جوړوي نو بیا خدا سوالونه باید وسی چه تاسو نو بیا څنګه حکومت کوي او که خبره ده بین الافغانی تفاهم وي او په نتیجه کې یو
خوب آقای اعظم به کسی به تروریست و به انتحاری او خوب کسی به او حکومت تسلیم نمیکنه. از او خاطر گفتیم که اونا به خاطر صلح اگر روی خود نشان بدن حقیقتا کیا هستن اینا، یا از پاکستان امر میگیرن یا مستقل هستن. اگر بیان در قدرت بازم مثل سابق واری قمچینا را گرفته بوتای دخترا را قمچین کاری میکنن. یا باید خدا یک ذره بشناسن، دنیا را باید خبر شون. یعنی از این نقطه نظر میخواستم پرسان کنیم که اونام به یک نوع ریفورم ضرورت دارن یا ندارن؟
نه چه ولی ولی نداری و دقیق خدا افسوس خبره ده چه پس اول سکاله هم پس او سوم که فکر کلی شده پاکستانیانگی دا خبره نده طالبان افغانانگی په دې ملک حکومت کلی بی دست لکه په حکومت که چه خلق دلت احزاب دی اغا دغسی یو گروپ دی او مملکت که جنگیشی هم دا خبری دی چه دا سولی مخینه ولی دی موز باید پا دی احتراف و کچه دا طالبان افغانان دی دا دی وطن خلق دی. البته و باید وستخوا و غارو چه دوی که قدرت راسی نو سنگ حکومت کهی دا حکومت پارتش کهی دا داخل که دا سولی و سلام دا پارت سکهی پا افغانستان که دا اختصاف باخی که سکهی دا همسایگان سر سکهی د دنیا سره څخه دا د سوالونه مسلمان دی باید روسی دی. مګر دا خبره چې دغه پاکستانیان دی دا خبره ډیره ناقابل خبره ده. دا تر اوسه پورې چې خپل سکان کیسو دا موږ خلک ته دې خبره دی
خو خیر باشه، ما کسی نگفتیم که پاکستانیست، ما گفتیم که اگر مستقل هستن. یعنی از او خاطر این موضوع رو گفتیم. به هر حال دکتر شه فاروق اعظم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. اگر دیگه سخنان نداریم ما شما خداحافظی میکنیم که تا دیگه مهمانای ما دامه میدیم.
و نه از ما خبره داده که زخوایم که موضوع دادوغن وقت زنگونه و دفعه کار به چموز یونه و خوش دینی که خبر را پیدا کو خوش یو فضا نسبتا مساعده سوی ده یا امریکا را رد و مشکل بنده کن خیلی سوی ده چیز خبری نکن و اگه خبر خبر تازیغ سوی ده موز باید خوش دینه و سو خو الوقت پیستات از که چه ده لار دیر دو ده مغلقه ده هم ملی اجماع والی هم امسایگان هم اگه اجماع چه خبون که واقعه و سنسته هم داره کم یو بینونی تفاهم تون زرقی موز باید دیگه از پروسیسر یو عملی کمک موکو او کسوس موکو که دا پروسا دی رایها تولاله نیسی دازه که از موز سر دسلیو سکال تجربه دا او پدیه لار برمیتلیو موز باید در عملات دنیا تو ویو و خونی تجربه و سر شریک کو که نباید دا دی خطول وین تویولو رسا بیا هم یو کار خراب سو او دا وین توی دل پا بل شکر روان.
بله، ډیره مننه
ډاکټر شه فاروق اعظم. خب حال کمره مهمانای دیگر ما صحبت ها ادامه میتیم. آقای صابان قبل از اینکه رشته سخن به مهمانا بسپاریم، یک قسمت از سخنان آقای خلیزاد که قبلا با ما صحبت کرده بودن موقف امریکا و پاکستان اینا رو در اونجا تشریح کرده، اما یک دفعه بشنویم بعد از او سوال ها رو ادامه میدیم.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه. پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
البته شاغل خلیلزاد د څرګندونی مخکې تر دې کړی وی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شي.
بله، خب محترم پوانس ابراهیم بیک یعقوبی عضو شورای عالی صلح، بیانات آقای خلیلزاد هم شنیدیم. اینا موقف طرف امریکا را تا اندازه روشن می سازه. قبلا که ما شما و در برنامه های مختلف صحبت میکردیم، هم شنونده هم بسیاری مهمان ها این را میگفتن که یک طرف قضیه امریکاست، باید سیاست از او باید روشن باشه، سر پاکستان فشار بیاره. این موضوع را اگر در نظر بگیریم یک قدم به خیالم که عملی شد. حالا شما در مورد ادامات دیگه قدم های عملی همین قسمی چی باید باشه که به صلح نزدیک و نزدیکتر شویم؟
تشکر. در قدم اول از خپلواک صاحب یک تشکری که اونا مدال گرفتن مبارک باد میگویم. واقعا کارکردگی جناب خپلواک صاحب در یک سال و چند ماه ایتور یک موضوع است که از هیچ کس پنهان نیست. متاسفانه استفای از اونا و امی خلا را در شورای عالی صلح به وجود آورده و جای خپلواک صاحب گرفتن خیلی مشکل است و ما خواهش میکنیم که از خپلواک صاحب وقتاً فوقتاً مشوره و کاراشون با شورای عالی صلح اگر مستقیم نه غیر مستقیم ادامه بیتم. واقعاً رفتن از خپلواک صاحب از شورای صلح بزرگترین خلا هستم. به هر صورت در ممالکی که اکثراً وقتی که صلح با وجود آمده بزرگترین مشکل و بعد از صلح بوده، بزرگترین مشکل. پیشتر شما از دو برادر سوال کردین، ما میخواستم یک قسمت مطالعاتی را که ما کردیم خصوصا در ممالکی که ما رفتیم در اونجا بعد از جنگ صلح حاکم شده و خصوصا نیپال، اونا اکثرا به این تشویش بودن که بعد از صلح چه باید شود که همین جنگجویا دوباره بسیار مملکت ها صلح شده بعد از صلح حتی همین جنگجوهاش ایتو بی امنیتی را آورده که از زمان جنگ کده بی امنیت تر بوده، مثل تعداد ممالک افریقایی که از اونها. به می شکل ما و رئیس جمهور هم او روز در بیانات شده می بود که تشویش ما بعد از آمدن یا مذاکره صلح قائم شدن صلح یکیست که دائمی باشه و یکی بتونیم که می جنگجوهایی را که شما پیشتر گفتین خب اونا با اون شکل سابقش دوباره آمدنش ناممکن است و نمی آیم و هم خودشان هم فهمیدن که او در اون زمان دیگه دوام کرده نمیتونم و باید اینا را هم برای کاریابی از اینا، برای جذب جنگجوهای از اینا ما خپلواک صاحب در جریان است، پلان هایی داشتیم، پلان هایی داریم و استراتژی ها را طرح کرده گستیم. به هر صورت که همکاری طالب ها خودشان هم برای قائم شدن و دوباره تحکم شدن صلح ضروری است که اونا بتواند که صلح وقتی که در افغانستان انشاءالله تعالی آمده نیست و می آید که بعد از او قائم شود. آمدم در قسمت سیاست امریکا و پاکستان، اونا دو استراتژی شریک یک دیگر هستند، اونا خوب مجاز یک دیگر می فهمند که چی باید بکنن و هر کاری که مؤثرتر به این باشه که ما با صلح برسیم امور را ما خواهش داریم که از امریکایی ها هر چیز زودتر بتانه کاری را بکنه که هم یار بدست بیاد هم لعل بدست بیاد هم یار نرنجد، که طوری که ما بتوانیم که همسایه ها هم برای ما دشمن دائمی جور نشوم و یک همکاری از اونا برای ما جلب شوم، که نشود که خدای نخواسته فشاری از او عمل شوه که دشمنی را بیشتر بکنه خدای نخواسته و باز هم ضررش ما همسایه میبینیم. یادتون باشه در یک همسایگی وقتی که بدبینی و دشمنی زیاد شد ضررش خود همسایه زیاد میبینه از اینکه از بیرون کسی که برش فشار آورده. ما تلاش میکنیم که کوشش شوه که به راههای حلی بریم که هم گپ ما که لال بدست بیاد هم یار نرنجه هم ما صلح بکنیم هم چیز پاکستان همکاریش نشان بده و هر چیز زودتر به بفهمد موقعیتش در مملکتش در ضرر ازراری که بعداً برش یاد میشود نخواهد که در پاکستان موضوعات وجود بیاد. از سیاستی حکومت نوش باید تقاضا بکنیم که هر چیز زودتر و نظامیاش به این که به صلح ما هر چقدر که افغانستان آرام و صلح باشه به نفع همسایه است، خصوصا به نفع پاکستان است.
سلامت باشید.
ما توقع ما همیستم. ما بازم در آخر از جناب خپلواک صاحب بسیار توقع و آرزوی ما نمی بود که ما را تا آخر یاری میکرد، اما
دیر رضایت من نه. سلامت خپلواک صاحب څخه غواړو چې برشتنه لرم. خپلواک صاحب همدغه هیله خو ټول لري چې گاونډي هیوادونه به د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، خو په داسې حال کې چې د امریکا او د ایران اختلاف اوج ته رسیدلی دی. له بلې خوا د وروستیو څرګندونو هم معلومه کړه چې د پاکستان او د امریکا خوند هم نشته، امریکا نور مرسته هم نه ورکوي، او همیشه دا خبره کېدله چې تر څو چې پاکستان په افغانستان کې امتیاز ترلاسه نه کړي نو شاید امکان نه وي چې په افغانستان کې د پاکستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په داسې حال کې چې دوه مهم ګاونډي هیوادونه راضي نه وي، څنګه تاسې هیله لرئ چې په افغانستان کې به سوله راځي؟ که چېرته د طالبانو د قطر استازي سوله هم وغواړي او سوله هم وکړي، فکر نه کوي چې سبا به بله ډله له پاکستان څخه یا د افغانستان له سرحدونو څخه افغانستان ته صادر شي او بیرته به جنګ په یو بل شکل سره دوام وکړي؟
تشکر ابوالخوان صاحب، نه مننه. ما تعهد کړی دی چې د سولې پروسه کې به په رسمي چوکاټ کې نه، بلکې د یو افغان په توګه خپل دنده او مکلفیت کنم، او د دې لپاره مې دا اوس هم کافي هلې ځلې د خپلو مشته دوستانو سره شروع کړي دي. انشاءالله د لوی ارمان د افغانستان د خلکو به همداسې نه پرېږدو، نتیجې ته به رسیږو. بس ډیر زه د ګاونډیو هیوادونو په اړوند هم نه راڅرخوم، او بېله شکه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په سوله کې او د افغانستان په حالاتو کې تاثیر لري، مګر تر ډیره تاثیر خپل داخلي بودونو باندې هم باید سړی فکر وکړي. او د ټولو نه مهم بحث دا ده چې د سولې په پروسه کې هغه د امریکایانو موقف او نظر و، دا چې اوس د امریکا متحده ایالات په ټول قوت باندې د افغانستان له سیاسي او د سولې پروسې نه حمایت کوي، دا د غنور ټول موضوعات په یو نه یو ډول باندې دفع کوي، او د افغانستان د خلکو لپاره دا له ټولو نه مهم و. ما مخکې چې ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې من د سولې لپاره د ټولو ذهنیتونه د امادګۍ پروسه په مکمل ډول تکمیل شوې ده. نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره تعهد لري، نن د امریکا متحده ایالات تعهد لري، ټول سیاسيون تعهد لري، او د طالبانو دلم طالبانو تحریک هم د سولې لپاره کاملا آمادګي ښودلې ده، او د امریکا د متحده ایالاتو سره په یو نه یو ډول باندې د افغانستان د سیاسيونو او د حکومت سره تماس لري. د شک نشته چې د غرابتې موجود دي، مګر مخکې مې چې اشاره وکړه اساسي بحث دلته دا ده چې اوس موږ د فیصلې مرحله ته رسیدلې یو، او د فیصلې په مرحله کې چې ټول په دې باندې پخوا په قانونو قانونو بحث کړی دی چې سوله قیمت لري، آیا دا قیمت څوک اوس ورکوي؟ د قیمت لپاره څلور ډلې مهمې دي چې په دې باندې فیصله وکړي چې د سولې لپاره څه ډول قیمت ورکوي، او څه په سولې کې اخلي، څه په سولې کې ورکوي. ملت په کامل ډول د سولې طرفدار ده. اول قیمت باید د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره کوم قیمت ورکول ته آماده ده، چې دا له ټولو نه مهمه او اساسي پوښتنه ده. دوهم، د افغانستان سیاسي قشر چې د افغانستان په ثبات کې اساسي رول لري، دوی د سولې لپاره کوم قیمت ورکوي؟ دریم، د طالبانو تحریک چې یو اړخ ته قضیده، دوی د سولې لپاره کوم قیمت ورکوي او څه غواړي؟ او څلورم، د امریکا متحده ایالات. دلته موږ هغه مرحله ته رسیدلی چې وسنګ وکولې شو بلاخره هغه څه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غواړي، او هغه څه چې سیاسيون غواړي، هغه څه چې امریکا غواړي، هغه څه چې طالبان غواړي، دا سره منسجم او منظم کړو، او بالاخره یو مشترک هدف تر راوړو. کمن دغه څلوري خواوي ونتوانېږي، نو طبي خبره ده چې ایران، روسیا، پاکستان، نور هیوادونه بیا په اسانه کولای شي چې دا پروسه تخریب کړي. مګر که دغه څلور ډلې چې اوس آمادګي لري وتوانېږي په یو اساسي نتیجهګري باندې نتیجې ته ورسیږي، او له خپل انا چې ورته وایي چې هر څه باید زما په خوښه وسی، له هغه نه لږ را د یو تفاهم لارې ته راسي، زه په دې مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږي. هغه څه چې ما خپله په کابینه کې هم ویلي و چې کمن 15 کاله تیر حکومت د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره د ملي وحدت ترنامه لاندې ومنه، آیا نشو کولای چې راتلونکي انتخابات او راتلونکي حکومت د افغانستان د سولې لپاره د سولې حکومت او د سولې انتخابات وي؟ په دې اړوان باندې دغه څه تفاهم ته ضرورت ته چې څنګه وکولای شو چې موږ په مشترکه توګه دغه دیدګاوی چې اوس موجود دي دا سره لنډ کو ته چې سخت مرحله په دې ده چې هغه تقاضاوی چې طالبان تحریک کوي دیغوی منل ترڅو چې د افغانستان حکومت آماده نسی مشکله ده. هغه تقاضا چې د افغانستان حکومت کوي ترڅو چې طالبان یو ست آماده نسی مشکله ده او هغه غوښتنه چې خپله د امریکا متحده ایالات کوي یا هغه تشویشونه او وړاندیزونه او نظریات چې د افغانستان سیاسي قشر لري. نو زه په دې باندې بحث مې په دې ده چې په دغه مرحله کې یو وسیع بسیج ته دوهم بسیج ته ضرورت ده چې یو بسیج د سولې لپاره د ذهنیت سازي و دوهم په دې اړوند باندې چې څنګه وکولی شو د سولې په قیمت باندې یو موافقت ورسیږو او د تطبیق لارې غوره کړو. هغه چې بیا رسنۍ مرحله ده چې خالص علاقول او امکانات او د بیروزګار خلکو لپاره دا یو رسنۍ مرحله ده. د دې مرحله لومړی دا ده چې څنګه دغه خواوی مستقیما مذاکرات تکینی یو ځل چې مذاکرات تکینی زه مطمئن یم چې هغه بیا په یو لوی پکیج کې دغه ټول موضوعات حل کیږي.
ډیر مننه
خپلواک صاحب. خب قسمی که قبلا هم صحبت شد یک طرف مسئله مردم است. مردم گفتند که بعضا فراموش میکنند، دو طرف جنگ هم که مردم باید در نظر بگیرن. مردم
باید زهر نکنه
حالا از خاطر ماشموم حتما باید فراموش نکنیم. حالا نوبت شنوندهای محترم است. شنوندهای محترم اگر شما میتونین که سوالاتتان را طرح کنین، پیشنهاداتتان را طرح بکنین، یک اعلانک کوتاه داریم بعد از شماره تلفن براتان. بسیار آهسته آهسته من میگم تیز تیز هم ساروان.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01
او وست بیزه جرجر هوایم 0-9-2-3-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-
افغان بیسیم د اتسوه تلس شمیره للاری اس ام اس را واستوی او ریدون که لرو ځان معرفی که.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زو دلوید خبر کوم لوګر ډیر خپ پروګرام هم شروع کړای د ما په نظر باندې چې اول چوکات جوړ کی هغه مخ کې اوریدونکو ویلې وای د چې نور یو دو چم د چې وی دي چې اول سوله سره بیا ورسته جنگونه سوي خدای دې نه کوي چې بیا ورسته جنگ سي اول دې سوله په سر کې چوکات جوړ کی چې په دغه چوکات به موږ تاسو سره چلیږو بس وروره دې جهادي رهبرانو غون ته خیانت نه کوي دواړه جانب چې وروره وطن در بدر کول کابل وران څه ته بیا زره نه پاره او ملک نو وسم لا په قدرت کې دی ویډیو اشرف غنی په جای وای دغه نیوم نه پری خود نورم په مخه کا
صحیح مننه عبد الواحد صاحب بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې د اسکایپ لاري مهرباني کوي صاحب تاسو
بل سلام صاحب سلام نن تاسو ته نظر صاحب ته
سلامت
تاسو ورېزم
بل وطن دوست صاحب خوشاله خیر حاضر
استی صاحب سلامت بشه نه نظر ما تشکر ما سوال خو لازم آقای یعقوبی میکردم اینا هم بسیار خوشبری نشان داد در بسیاری ما رو میشنویم؟
بله بله
میشنویم مگم خراب میشنویم
الو؟
بله نه حالا خوب شد سوال تانا تره کنین که صدا میره میایه
خوب است ما سوال خود آقای یعقوبی میکردم که خوب است سوال کردم سوال مې سره یو کوبي کې اصلا طالبان په سولې عقیده نه لري خود سولې نه مپېزرند په خاطر دې کې طالبان برای اولین بار سره آقای مجددی حمله کرد و بار دوم سره آقای ربانی و شهید کرد که خود سولح اونو قبول نداره رهبراش میکشن دیگه او بسش بزرگی او سولح قبول نداره چی مانا میده که تو میگه و ما او بسول جواب رد میگه اصلا سولح قبول نداره او رهبراش
درست
سوالتان فهمیده شد
صدایتان
خراب است
مجبور قطع کنیم البته یعنی پس سیاست که دائمی دریز نیوی همیشه چه که همیشه هم خلق بدلیشه بلاورتون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
السلام علیکم سروان صاحب سلام علیکم
سلامت و سیم مهربانی که وی
زوار چې داسول خبره رانه چې ځکه چې افغان حکومت نه غواړي چې سوله راشي، ځکه چې اشرف غني په وار وار ویلي چې زه له سولې څخه ځان قرباني کوم. ته که چېرې ځان قرباني په سولې باندې مدارې طالبانو شرطونه ومني، خارجیان دې وباسي، بندیان دې رایله کړي، د طالبانو بندیان دې له توره لیست څخه وباسي، که چېرې دی په رښتیا سوله غواړي نو دی د خپل طالبانو ومني. او دی مازې په خبرو باندې خلک خطا باسي چې زه زیات بماري سره ځان کاندید کوم، بیا به پاچا شم. د هغو خبره خلک خطا ایستلي دي، دی نور اتلس کوی
سید بیخي سید مننه. نو
موقف طالبان واری
ما طالبانو خبرې دي، البته خو هغه خبرې موضوعاتو باندې ورسره خبرې کړې دي او په ځینو مسلو باندې چې ویل کېږي اته موافق هم شوې ده. البته سرسری بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
ما از سلام دوباره دارم برای همگی.
سرشت مهربانی.
ما با استفاده ما صحبت قبل شویدم، آقای ساروان هم در صحبت هایش گفتن که حال مردم با تفنگ عادت کردن، تفنگ یک افتخار فکر میکنن داشتنش، و چی بعد از جنگ فقر کشورم فقر حاکم است، چطور میشه که جنگ از بین ببریم؟ من فکر میکنم که از دوستا اگر تمرزی صحبت کنن که اول یک اپه بگوین که ما واقعا یک مرد دمی 16 سال یک دولت ناکام و غیر مردمی داشتیم یا نداشتیم؟ اگر داشتیم ما چطور کنیم که ما یک دولت مردمی کامیاب داشته باشیم و حق به حقدار برسه؟ فکر کنم گپ هست
درست. من نه خو چې سوله وشي بیا فکر کوم چې دا کار په بل پړاو کې کیږي. لکه اولین اوریدونکی عبدالواحد چې ویل چې اول چوکاټونه جوړ کړئ، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
سلام علیکم. سروان،
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
سروان صاحب تاسو ډېر ښه سلامونه ایسته شولاو سره مې کولایم.
مهرباني کوئ صاحب، سلام صاحب.
سروان صاحب خبره خدا ده چې ټول هیڅ کله په افغانستان کې نشي راتلای، ځکه په دې چې دا نور ملکونه نه غواړي، پاکستان نه غواړي چې ټول راشي، ایران نه غواړي چې ټول راشي. دا یې نه پری څنګه ولکه اختر کې دی ورځ کراري و پروتو خدا دا پاکستان ژوند دی، دا ایران، دا هیڅ کله نه.
چاره چیز به نظر شما چی باید شوه که سلو کنن؟
تاسو باید چی سوله گواندی نخواری مخینا یا وریدون که جواب ریدو اقا باید چی حکومت نخواری؟
بلی هر کسی یک فکر میگه، چاره هم نمیگن.
دا خبر ده که سروان سه پاکستان نوی پاکستان خوزمون دیر دخمن جواد دی خدای دی سبا و برزاد که دا جزونده دا هیچ چاله دا افغانستان پا چاره را نکری. یو دا ایران او سعودی عربستان او دا ملکونه طول نپریدی اندلی امریکان پر دکی ورطورانه دا
سایس. مننه ستاسو نظر واوری دل شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، خبری وکی ستاسو تلفون.
بله سلام علیکم سید.
وعلیکم السلام، بفرمایید سید.
سروان سید سلام علیکم سید.
وعلیکم خیرات
بخیر،
سلامت اوسئ، مهربانی کوم.
ونده اوسئ که یو هغه ولنډۍ ووایي چې دا بړی توپک نجار سم په غوړ ستاده کګزله خلاصومه. نو دا په دې حساب باندې و چې دوی دغه توپک ټوله وز دې منطقې نه دغه صحینه دغه افغانستان مظلوم خلکو د دې نه په څه قسم دغه توپک ټولې دي. سوله ان شاء الله راتلونکي دا موږ هم ورته خوشبین یو او لازم راولي تا هغه وخت نه چې روس افغانستان ته راغلی دی. دغه وخت موږ څه کې د سوله یو چې سوله څه وخت راځي او سوله څنګه ده خوند څنګه ده په کوم کې سم راتلونکي ده امیدوار یو چې صلح راشي او توپک ټول شي نور ورور وژنه په دې هېواد کې بنده شي.
بله سلامت اوسئ. دا به هغه وخت راځي لکه مخکینۍ لنډۍ چې تا وویلې چې هغه سې تمایل ختم شي، یعنی له توپک سره مینه ختم شي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام،
تشکر شما د ارجمندو. ما حکومتم از دارلمان کابل با شما زمان دادم. شما
مهربانی.
در مورد صلح باید زمانات بتن که اوانات بست. مهم است که پیش از اینکه همه چیز یا مذاکره رو شروع کنم پیش بست، یا اگر در جریان مذاکره باشه و جنگ ادامه داشته باشه اصلا صلح در کار نخواهد بود. بعضا میده به جنگ خود ادامه خواهد دادن و دیگر اینکه زمانت هایی که یا چی زمانت میدن وقتی که اگر یا طالبان در انتخابات برنامه کامیاب میشه رای میتن یا 5 سال بعد باز یا زمینی انتخابات مساعد میکنن باز زمان دموکراسی قانون اساسی را میپذیرن.
ډیره مننه اوس په ورشو میلمنو ته، ځکه چې اوریدونکي ډیر شول موقع هم زیاته ورکړه. نو لومړی نوبت قاضي صاحب ته ورکوو. قاضي صاحب، لومړنی اوریدونکی عبدالواحد صاحب وویل چې د سولې چوکاټ یې اول جوړ شي چې له چوکاټ نه منظور تاسو پوه یاست چې د دې منظور څه ده ځواب ورکړي.
نو دې سوال خو زاید ده، د هر شي د پاره چوکاټ په کار دی، سوچ یې او ته چوکاټ جوړ نشي په یو طرح یو خاتمه شي کرانه شي او بیا هغه یو سالم مدیریت و نه لري یقینا چې سرته نه رسیږي. نو چوکاټ ضرور یو دا باید څو حالت موږ په نظر کې ونیسو، څنګه چې خپلواک صاحب ویل اول څنګه کېدای شي چې د وطن ته سوله راشي او د سولې په پای کې ملت د خپل حاکمیت خاون شي او ملت بیا وکولی شي چې د خپل ځمکې د سالمې ادارې لپاره بیا خپل سرنوشت په خپل لاس پټی شي، یعنی کار واهل د کار ته وسپارل شي. کله چې کار واهل د کار ته وسپارل شو هغه بیا چوکاټ هم جوړوي شي، هغه بیا سالم اداره رامنځته کوي شي، هغه د فساد مخنیوی هم کوي شي، هغه د خلکو.
لیکن یو مسله ده په هنسه یو سوال ده په دې برخه کې، مخې تر دې چې چوکاټ جوړ شي اول باید په ځینو ابتدایي مسایلو باندې موافقه وي چې چوکاټ جوړیږي. چوکاټ به طبعا چې دواړه خواوې په ګډه سره جوړوي، لیکن د طالبانو ځینې غوښتنې دي چې مثلا په اساسي قانون که دی تغییر راشی، بحرانی پوزیان دی اوزی و دستی زین نوری خبری دی، آیا پیغو بندی توافق شده تر اصف پوری؟
زده دست فکر کنم چه یو تشه اوست لیدل کی گی، اگه تشه داده چه دو سول دو پارا سالس بالخیر منزگره پکار ده چه دا وکولیشی دوار خواه و اگه دو توافق نقاطم تشخیص کی او دغه آدم توافق نقاط هم تشخیص کی و کوم چې توافق ده خو توافق ده چې هغه توافق پکې نشته هغه څنګه سره نږدې کی. نو دلته سالس بالخیر ته ضرورت ده. دا دیو خبره بل خبره دا ده چې سوله تنزل ده. نو دا خواوې د جنگ چې ما مخکې ویل چې درې خواوې دي چې حکومت ده، تحریک د طالبانو ده، امریکایان دي، دا باید تنزل قبول کی. بے تنزل هغه نه راځي. تنزل تاسو پوهیږئ چې ډیر شیان دي چې اول سر کې سړی غواړي، نو کله چې سوله راځي بیا د سولې دپاره د هغه نه منصرف کیږي. دغه قدمونه دي چې دا د یو منځګړي سالس بالخیر چې هغه د ټولو خواوو دپاره د منلې وړ یا حداقل قابل د اعتماد دي چې دا کوی شي مستقلانه د داسې قدمونه کیدي چې هغه د یو په ضرر هم نه وي او که یې یو نصب العین وي چې هغه د افغانستان منافع دي. اوله منفعت د افغانستان سوله ده، عادلانه سوله ده. نو دا قدمونه په اول سر کې که دواړه خواوې غواړي، زما پیشنهاد دا دی چې دوی په یو آیت باندې موافقه وکړي او هغه آیت باید هغه مواصفاتو خاوند وي چې هغه دواړو خواوو ته قابل ده، بلکې درې واړو خواوو ته چې امریکایان اوس دي دخل دي په دې کې، اوس همسایګان هم په دې کې را داخل شوي دي، منطقه هم پکې را داخله شوې. دا هغه هیئت یا سالس بالخیر ټیم دا ضرور ده چې د ټولو خواوو لپاره خدا زه داسې دغه کوم پیشنهاد کوم چې دا د حکومت د خوا نه کیږي، ځکه هر کار چې حکومت شروع کړ او هغه را جوړ کړ هغه حکومت کیږي، بیا جانب مقابل په هغه باندې اعتبار نه کوي. بهتره خبره دا ده چې دا یو ملي شکل پیدا کړي او موږ دا ملي مشران چې څوک شته دوی په دې رابطه باندې کلک قدمونه کیږي او عملي قدمونه کیږي. د دې منتظر و نه اوسي چې ودرېږه کله فرصت مساعدېږي او موږ به هره ورځ مرو دوی به د فرصت ته ناستي چې کله فرصت مناسب رامنځته کیږي. اوس ډېر ښه فرصت رامنځته شوی د خلیلزاد د دې حلو سزلو سره. زه پیشنهادوم چې یو ملي هیئت رامنځته شي او دا ملي هیئت نه د حکومت د طرف وي، نه د تحریک د طالبانو طرف وي، او امریکایان خو هغه د خپل استازی لري.
همی موضوعی که شما گفتین همی ده خپلواک صاحب اگر جواب بتن همی قسمت آخر بیانیه شما را صاحب، خپلواک صاحب چی میگن یک هیئت بی طرف اگر تشکیل شوه که قسمی که بله پوان صاحب شنیدین بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. زما پیشنهاد به بیا هم داوی
چې د سولې موضوع تنه د افغانستان حکومت د افغانستان د ټول ملت په استازیتوب باندې نش فیصله کولای، بلکې د افغانستان ملت په استازیتوب باندې د سولې پروسه پر مخ بیایي. د سولې په پروسه کې کله چې طالبانو سره مذاکرات کیږي د ټول ملت خصوصا د سیاسینو یو کامل اجماع ته ضرورت ده، ځکه چې کله موږ وایو چې سوله د هر افغان لپاره او په سوله کې هغه ټول ارزښتونه خوندي وي او د سولې ګټونکی باید ملت وي، نه حکومت، نه طالبان او نه سیاسیون، د هغې معنی دا ده چې هر فرد افغان فرض کړي چې زه د سولې ګټونکی یم. بس دلته دا ده چې بېله شکه چې هغه وخت نه اوس یو څه پیشرفته حالات تللي وو چې د طالبانو خواستینی معلوم یا د افغانستان د حکومت خواستینی معلوم یا د امریکانو غوښتنې نه معلوم. اوس طالبانو خپل موقف تر ډیره حده پورې واضح کړی دا، او دای د امریکا د متحده ایالاتو سره په مذاکراتو کې هم ویل دي، او د دې څخه د افغانستان سیاسيونه او حکومت هم په ټوله معنا خبر ده چې طالبان بل اخر څه غواړي. له همدې حسابه د افغانستان حکومت خپل موقف لري چې په څه ډول باندې مذاکرات کوي او د مذاکراتو نوعیت په څه ډول وانوي، شي په څه ډول باندې څنګه وکي چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث. د امریکا موقف هم معلوم ده چې هغوی هم خپل موقف لري. بحث دلته دا ده چې دغه تنازل چې مخکې قاضي صاحب ورته اشاره وکړه، دغه درې اړخه آیا دیت آماده دي چې په خپلو موقفونو کې د افغانستان د بهبود لپاره خصوصا د ملي وحدت حکومت چې د ملت په استازیتوب باندې د پروسه پر مخ بیایي، او طالبان چې یو څه تنازل وکړي او د افغانستان خلک بالاخره له دې جنجال څخه راخلاص شي؟ ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو نه ده منلې چې یوغوی په مستقیمه ډول باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات کوي. د یوغوی پیشنهاد ده چې موږ یو ځل موضوع د امریکایانو سره نهایي کوو بیا راځو، مګر د افغانستان حکومت موقف دا ده چې د ملت په استازیتوب باندې مالکیت د پروسې د دولت سره ده، او دوی د چې تصمیم نیسي نه د امریکا متحده ایالات. دا هغه نقطه ده چې د خلاصولو لپاره باید
خپلواک صاحب دلته یو مسله ده چې دا خلک چې مایوس دي، تاسو واوریدل په ټلیفونونو کې د خلکو نظرونه چې څوک وایي چې اکثر وویل چې باور نه لري چې سوله دی وشي. شاید هم یو علت دا یو وخت طالبانو یوازې دا ویل چې بهرني پوځیان دي وزي، دوی نور مشکل نه لري، لیکن اوس چې د زلمی خلیلزاد له دوی سره خبرې وکړې، دوی د دې ترڅنګ ګڼې نورې غوښتنې هم درلودې. نو سبا چې د افغانستان له مات سره دوی خبرې کوي، بیا به کېدای شي دا غوښتنې تر دې هم زیات شي. نو شاید دا یو علت وي چې خلک ډېر سولې ته خوشبینه نه دي.
زه په دې اخیده یم چې د افغانستان د حکومت غوښتنې، تقاضاوي او د سیاسینو جمع د طالبانو هغه څه نه دي چې توافق نشي پکې دلای. زه خپل طریقه حدا پوره چې زه د دې پروسې په جریان کې او ما او د ټول غوښتنې تر یو حدا پوره راته معلوم دي، زه ملت ته اطمینان ورکوم چې دا به مشکله نقطه قطعا نه وي چې موږ د مذاکرات په جریان کې توافق ته ونه رسیږو. دا په ډیره اسانه د مذاکرات په جریان کې توافق ته رسیږو. لوی ترين مشکل چې اوس موږ ورسره مخامخ یو چې د مذاکرات شروع کېدل دي، او هغه نقطه ده چې حکومت څنګه تنازل وکړي ل خپل موقف څخه، طالبان څنګه تنازل وکړي ل خپل موقف څخه، او یو داسې درې ملاره غوره کی چې هغه لاره هم ملت د کابل د قبول، ځکه ټول ملت په یو شبه اجماع لري چې سوله غواړو په هر قیمت چوي، د هر ترکیب نه چوي، د هر اغنه چوي چې افغانستان کې سوله راسي، با عزت سوله راسي، او د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي. فکر کې ملت مشکل نه لري، مشکل دا ده چې څنګه وکولې شو د یو لار انتخاب کړو چې دا دواړه خواوی له دې حالت نه په یو دسي طریقه راوځي چې بل اخر من هغه نتیجې ته ورسی. ګوز خپل د غوښتنو په حساب باندې هیڅ د غوښتنه په دې مذاکراتو کې زه نه وینم چې هغه د ملتونه منی یا د حکومت لپاره مشکل وي، یا د هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا طالبانو ته کیږي طالبان دونه منی. ان ځکه هغه سخترین غوښتنه لري چې خارجي قوا وتل، ټول افغانان وایي چې سول راسي د خارجي قوا وتل مشکل نه ده، د اساسي قانون تعدیل دا په قانون کې ډیر وضاحت ده. ان د څه غوښتنه نه دي، یا د امنیتي سکتور، د قادلی او قضایي سکتور، د حکومت ریفورم، دا ټول هغه دي مسل د ماجینو راستنېدل، یا هغه کسان چې موږ تاسو مخکې بحث وکړو چې وسلوال دي دیغول لپاره باید کار
پیدا شي چې کار پیدا نه شي خو سبب بیا نور جو کې استخدامیږي یاد به جای شي خلکو لپاره دا ټول هغه اساسي موضوعات دي مګر په اسانه حل لاره پیدا کیږي بهترین مشکل چې زه اوس ګورم او دغه په دغه راتلون کې میاس کې دغه حاد نقطې ته رسیدي چې څنګه دواړه غواړي خصوصا د طالبانو تحریک او د ملي وحدت حکومت د ملت او د دولت په اساس ته باندې د مخامخ مذاکرات سره کینی الیغه نروسته د ایجنډا نه هې کول د موضوعات نه هې کول زیستونزمن کار نه ګورم.
تشکر. پانس برایم بگی عقوبی یکم اکیام شورای عالی شله مورد انتقاد اگر قرار بتیم خفه خود نخواد شده این برازی که یک تعداد از شنوانده محترم و قسمی که شنیدین میگه حکومت نمیخواه، یک طرف دیگهش میگه طالبان نمیخواه، دیگهش میگه همسایه نمیخواه، دیگهش میگه کل دنیا نمیخواه. یک موضوع. موضوع دیگه ایست که هزار کلا یک قسم فکر مبرایه، یعنی در بین مردم به طور مثال بر از اینکه سوال واضح شوه، مثلا در یکی از ممالک دیگه برین به طور مثال به ما شما نزدیک است ترکیه، در هر موضوع مردم به دو حصه تقسیم میشن یا به بسیار تقسیم میشه و به چهار حصه. چهار نفر استاد کنین چهار از اون دیگه چهار پنجم نمیشن. مگر میبینین که از ما امیال در استودیو تقریبا کلگی توافق نظر ندارن، شنونده ها توافق ندارن، از اون خاطر شورای عالی صلح به خلم که نتانسته کل مسائل روشن به مردم بفهمانند که مثلا در میراق مذاکرات صلح باید عوض از اینکه خودکشی و ایگپا باشه مثلا در قدم اول آتش بس باید قرار بگیره، مسئله عدالت باید قرار بگیره، انصاف باید خواسته مردم، این چیزا صحیح تبلیغ نشده. از این خاطر هر کس که یک چیز میگه مردم باور ندارن. از اون خاطر شما خود یک کمه که ملامت میکنین یا نمیکنین شورای عالی صلح؟
ما جنابی
نظر
سی محترم یک موضوع براتون بگم که همه موضوعات جناب قاضی سی و خپلواک سی توضیح داد. این که شورای عالی صلح یک موضوع تاریخی و اسلامی را براتون میگم که این موضوعات همه شاید روی از این موضوع باشه. یکی در ما مردم افغانستان بگیم که 99% مسلمان هستیم و باید مسلمان باشیم، با ارشادات پیغمبر ما و قرآن ما عمل بکنیم. مسئله صلح حدیبیه را یک قصه
همینجام مجبور مداخله کنیم. در مسلمانی خود خودکشی نیست، حرام است. میگه کسی که خودکشی کرد او روی جنت نمیبینه. از ما کل یک طرف جنگ ما خودکشی است. هیچ قسم مسلمانی
است. همین گپ ما را طالب باید گوش کنه و همه جهان گوش کنه که همین صلح حدیبیه وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت که برای مکه برای زیارت عمره بره و کفار در مقابلش مانی شد و به قسمت حدیبیه از شش تن صلح کردن. در یکی از موادات صلح اینا نوشته کردن که پیغمبر محمد رسول الله، و کافر گفت که تو اگر تو را ما رسول الله میشناختیم و این مسئله میشد، ما تو امرای تو چرا جنگ میکردیم؟ او موضوع تنازلی که جناب قاضی صاحب گفت و موضوع قیمت دادن ملت، حکومت، سیاسیون، جامعه را جناب خپلواک صاحب عنوان کرد، همه از این در همه جا ببینیم پیغمبر میگه بالکل نام مرا نوشته کنین، محمد بن عبدالله نوشته کنین، پیغمبر نوشته نکنین، رسول نوشته نکنین. صحابه یک بار سر چیز میگه که چطور ما بتاریم، میگه که همین جایی محمد رسول الله، رسول الله را نشان میتیم، ما به دست خودم گل میکنیم. هیچ ماما پیغمبر وقتی که آمده میشوه برای آوردن صلح، برای آوردن مذاکره، چرا طالب اگر پیروی نمی پیغمبر است آمده از مذاکره نمیشه و گفتگو نمیشه با صلح و با یک اعتماد سازی اول باید جنگ خاتمه بیتن و یا اوربند اعلان بکنن و اول باید بشینن با افغان ها در بین خود مذاکره کنن، با هر اندازه‌ای که بود مذاکره کننده ها بیشتر باشد و با ما به مقصد رسیده نمیتونیم، بر هر اندازه‌ای که فاصله و بود مذاکره نزدیکتر باشد با ما مقصد میرسیم. یعنی افغان ها برای طالب ها بعد از این شرم است و یا برای کسی دیگه هم شرم است که برون از در دروازه دیگر را بیان با ملت خود یا با مردم خود صحبت بکنن. بیاین خب بچه همی افغانستان هستن، اولاد این همی افغانستان هستن، از همی افغان ها هستن، بشینن کدام موضوعی که هستن روی بیزی مذاکره. ما مردم افغان ها جلگه های قومی داریم، در سرهای جلگه های قومی زن ها حتی ششتن آمدن موضوع را حل کردن، با زن ها قیمت داده شود. ما یک موضوع زنی یک لیبریایی را قصه برد میکنم، در جنگ وقت که در لیبریا صلح به شکل به وجود آمد که یک طرف صلح حکومتی که به دست آورد طرف مقابلش از حکومت بیرون موند، این طرفی که حکومت به دست آورد آنقدر باز ظالمتر شد که او طرف دیگر را نمیخواست که حتی در حاشیه های مملکت قدم بزنن. زنها خستند، زنها از 3 نفر 4 نفر بلاخره در یک جریان او زن هم جایزه نوبل گرفت، شما شاید نامش هم گرفت بفهمید کی است، و اینا فشار آورده. به می شکل برای ملت افغانستان، برای تمام طبقات سیاسیون، پیشتر که جناب قاضی صاحب سالس بالخیر، سالس الخیر ما به خزانه از موبین، سالس بالخیر خودشان احساس پیدا کنن و باید افغان ها سیاسیونش و مردمش زناش همگیش احساس
خب، در یعقوبی صاحب اینمی کارا را با شورای عالی صلح باید تنظیم میکرد، نه تبلیغات خود میکرد.
ما همی کارا را کردیم، بالکل همی کارا را کردیم. به خپلواک صاحب معلوم است ما 300 چند شورا و مذاکره کردیم، همه همی سیاسیون، همه همی نظامیان را، همه مجاهدین و از جوان ها را،
وقت زیر شداله. یعقوبی صاحب محترم بسیار زیاد تشکر بر ازی که خپلواک صاحب یک جنبندی بکنن. خپلواک صاحب محترم انتقادات ما را هم شنیدین، جواب یعقوبی صاحب هم، پیشنهاد قاضی صاحب هم یک جنبندی کوتاه بکنن که بخیر استودیو را به برنامه آینده آماده می سازن. سیب
تشکر نظر صاحب. اول خو د تیر 2.5 کالو حل زلی وی چنن سوله تر دې حد پورې ورسیدله. اوس زما پیشنهاد به دا وي چې ډېر حساسه مرحله ده، د اعتماد سازۍ لپاره باید درې واړه خواوې، د افغانستان د ملي وحدت حکومت، د طالبانو تحریک او د امریکا متحده ایالات قدمونه باید واخلي، چې په یوه کې د ځینو بندیانو د خلاصون نیولې، د موقت یو وخت لپاره د اوربند نیولې، د تور لیست موضوع نیولې، د خیره او بشری مرستو د کولون نیولې، دا ټول هغه قدمونه دي چې د دې په اخیستلو سره د اعتماد سازۍ او باورمندۍ فضا زیاتیږي. په دوهم برخه کې که چیرته حکومت په مستقیمه توګه نتوانیږي یا طالبان نه غواړي په مستقیمه توګه د حکومت سره بحث وکړي، د افغانستان ډیر وتلي سیاسي او مذهبي او قومي سیرې او یا خپل د سولې عالی شورا د دې کې کولای شي چې وساتت وکړي او څنګه دا سره نږدې کړي. دریم بحث مې دا ده چې د امریکا متحده ایالات هم د دې موضوع د راټولولو لپاره دغه ډیپلوماټیک فشارونه تر یو حد پورې زیات کړي، تر څو پورې چې نور هم فضا د مستقیمو مذاکراتو لپاره آماده شي. او آخري بحث مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید ټول سیاسيون په اعتماد کې واخلي او من حیث د یو دولت دغه پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکرم خپلواک، پوهان صاحب گل رحمان، قاضی رئیس شورای عالی صلح و نجات افغانستان، پوهان صاحب رحیم بک یعقوبی عضو شورای عالی صلح. در قسمت اول دکتر صاحب نبی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، دکتر صاحب فاروق اعظم، از اشتراک شما هم یک جان تشکرم، چون در عقب میکروفونم رو کسایی که با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکر، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی، از شما هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.